السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب دې بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. ټول مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړي.
ما چې چته دوه لپاره درېدلې وو لبوټې ویلم کوم تسګل راکوي د درې نارې د کاکا کړې ده ور کاکا غلطي.
خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختولی مخکې تر دې چې دی او نور راپورونو تر استانه شو. خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زای در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په 8مه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2021 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2006 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پېښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 4000 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو نو اولا هغه ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربې جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ډي پی ا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تل په 26مه ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیب زاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیب زاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. طالبان د اگست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپل سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبه په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د اساسو په ګډون یو غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بورل وایي دای هیلمن دی چې پر روانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 16مه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیلمند دی. بورل دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضابیګ د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمنی سره مذاکرات به د تلې په 16مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله من دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینه تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې د افغانستان او د جنوبی افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. له جنوبی افریقا لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 13 اورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بل تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 8مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. آدرس یې د azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. لدریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سر اصلي کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خواتر بی برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین لپاره ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یو ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر شپږ 500 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمن وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامه روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړای پر هغه بنسټونو اچولې و چې له دوی سره خپل مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډیره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لګوراندې می په بلخ پرونه کې د عام روغتیا وزارت د کتلوي مافیات له مشر ډاکټر ګلا خان ایوب نو پختل چې ریښتیا به هم تر 50 کلونو ټول ماشومان تر 50 کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې هغه وویل.
زمونږه تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه د دې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامی امارات پراترو سره په ټول هیواد کې تراسری سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو مو همداسې ده او د بلې خوانه د اسلامی امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی رسمی ادارو دلارینا مونږ ټول ولایتو ته د عامر افتیا د وزارت مقاماتو غلار خوونی رسولی دي. نو مونږ تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به مونږ د پوخه په پرتل یو ډیر ښه د پوخه کچا ولرو چې دا به مونږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې کمپاین په ټول هیواد کې رسما پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او لس میلیونه ماشومان چې عمر یې د 50 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین ساج کې ورکو دا څلور ورځې کمپاین دی سراسري کمپاین دی او د دوشنبه ورځې نه به ان شاء الله پیلېږي او تر پنځشنبه ورځې پورې به دوام کوي
پر امنیت سربیره یو ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی که څه هم له هوا سړه نه ده ژمی نه دی اما بیا هم پیچلې لارې یو ننګونه یادیږي تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی ځکه چې هوا ډیره سړه نه ده تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي
بله ډاکټر صاحب بخیلانډه پوښتنه ورسوي کې چن وخت هم کم ده مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي ځکه د رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي دغه ته پیسې څوک ورکوي بودیجه شته
بله په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې
ډېره مننه ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1289 سپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو میاشت وته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي په افغانستان کې د نننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غاڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي تفصیل په دې راپور کې
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي تړلې پاتې ډیر ورځې یا پورې یو میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځیو ته لتګ محروم دي د ورزګان دنجونو د یوازینۍ لسې یوې زده کوونکې ازادي رډیو ته ویل چې د خوانځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیسته چې راتلونکي به څه کیږي
بیر د احساس لرم خپل د اندې پاله موږ د ولایت د اندې پاله موږ د هیواد د اندې پاله د کچما مخکې پوښتل چې یو متخصص ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکم ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانه او د فام متخصص ډاکټر نه ډیر اندې لرم اړین لرم چې خدای به نو تر سره سوي نه
لکندوز او بلخ بیا ځینی تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو خوانځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي لدی سره سره که څه هم دم غړې لشپګم ټولګي پورته له تعلیمه د محروم نجونو کرش میر نه دی معلوم خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس په خواله خوانځیو د محروم 3 میلیونه ولکه افغان ماشومان په ډله کې 80% نجونی وي په افغانستان کې د نن او بهر غنو فعالانو او نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوانځي بیا پرانیزي د قلملار بنسټ له خوا دی او پیل شوی کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره البته د شپږم تر 12 صنف پورې په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو
په کور دننه هڅو سربیره په بهر کې غنو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي یو هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفسلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرات تر برسي لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سم تر پورته خځوي دی او هغه طرزالعمل او د غو په لایحه باندې چې دوی بچرنګ د تعلیم تهذیب کوم نویت باندې دی باندې کار ان شاء الله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و موږ دل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. ښوونکي بیا له طالبانو خپل ماشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته ماشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي کچیر د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی گزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تیروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کیږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کیږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشات د هغه د وظیفو معاش د دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټپي شوې ده. فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دي. د ښوونکي معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره ټپي شوې دي چې د لیوې میاشتې څخه بلې میاشتې پورې ورسوي او موږ تقریبا دوه نیم میاشتې کېږي تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسېدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرې خودلې د نور ورځني کارونه شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کابل زندیدلی او پونګ دی راتونکو کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به د ستونزه هوار شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونې وروستی راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بی روزګاری او د کار نشټوالې په روزګان کې د ماشومانو تښتونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه په مکړې زموږ د خبريال راپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای له هغه وروسته چې طالبان پر روزګان او افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي چې د سړیو تښتونو او نورو جرمونو کچې هم لوړ کړي ده. دا جړا په روزګان ولایت کې د هغې مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلې، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نور بی بی ازادي راډیو ته وویل چې یو ویشت کلن زوی کلیم الله له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټر سایکل وتلی و، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي، نو غله پرې ډزې کوي او موټر سایکل ترې بیایي او وروسته کلیم الله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور بی بی وایي دا یوازنی زوی و او یوه میاشت وړاندې یې واده ورته کړی و، او هغه موټر سایکل هم خسر په واده کې ورکړی و کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلی. نور بی بی وای زوی د هیڅ یو چا سره دښمنی نه لرل او په ښار کې کراچی چلول، او په خبره یې چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپاش کال خواري کړی و، خوای د خوشحالی اوس تر خاورو لاندې سو. دا وای اوس نه یو مجور ورته په کور کې پاتې سو، او کله چې هغه ته ګوري نو هیڅ د سترګو وشکې نه دریږي او سهار او ماشام هم خوب نه لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو بل اوسیدونکي خیرالله خیرخوا چې په ترنکوټ ښار کې دکان لري هم ازادي راډیو ته وویل چې د سړی تښتونې او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته سوې ده. نوموړی وایي که څه هم موټر سایکل لري، خو اوس له کور څخه پر موټر سایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله پرې ونه وژني.
ابروځه پجراوت رسولی کې د وس نفر ډیر کسان تښتولي وو، دوه نفر درې نفر تښتولي وو، بیا په مقابل کې پیسې نه غوښتلې. د دوه ورځې مخکې د جراوت رسولی په لار باندې وس مرسکره خصو شد نسلې وشتلې وو، د کندهار پلار باندې دوه نفر دخ کړی وو. یعنی په هر برخه کې ورواخه وګوره غلای ډیر سي په اوس وخت کې بخیر کسان ډیر جنای پېښ کړي. ته اوس څاله سره کار نه کله چې مزګزه کور ځم پر دې بیرین چې وس پلار یې مرسکره څوک سوانه کې.
دا په داسیال کې د څور جوړان دي هم په روزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړی تښتونې هغه تکسیز ډلې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمیر کسان برمته کړی و. د روزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د سړی تښتونې او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاری یادوي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکو نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې شي کې او له هغو سره مرستې راجلب کړي، نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل د بیکاري ده چې کار نسته، کار روزګار نسته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکار سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لارې کې دریږي، خلکو سره پیسې اخلي. د دغه اړوند مسؤلین سم دا غوښتنه چې دغه نوي ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دې هغه کم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې سره ولري هغه په مقابل کې د دې کنګل سوي پیسې ورېلکي.
پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبری ردوی چې په روزګان ولایت کې د سړی تښتونې او جنایي جرمونو پیښې زیاتې سوي وي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه ردوو. هغه کوم واقعات چې پیښ شوی و چې یو څوک تښتولې و، نه دا خلکو اوس د ډرامه جنجوړه کړې د انسان تښتونې ډېرې سوي. نو ایو سره تښتولې و هغه خو ټوله ډله ونیول سول، تېړنې او تحقیقات روان دي، تحقیقات مو محکمه ته استولې دي. نو دا وروسته خو به هیڅ پېښ نه ده سوي. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سوي موټر سکل به ول سوي، یا یو مشکل پر سوی خو هغه موږ بس جدي اقدام کړی دی او خلک مو تعقیب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکارۍ له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه لرو: امنیت او سالم چاپېریال او ژوند په شیبو کې. خو اوس د خبرونو لنډیز له مجیب حبیب زینه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي هیلمن دی چې په روانه ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د هیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته ورسېد، او دا چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په شل اورونو کې یې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 146 منډو هدف وټاک.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو په سیمه کې کومه پیښه شوې وي، کولای شئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل نظر پرېږدئ. د دغه ماشین شمیره ده 00422114 1300. وړاندې درته امنیت او سالم چاپېریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس په همدې شمیره ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو:
زه یو معلوم کاکم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظام درته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. وروره مشته خو هغه مخکې دولت چې وو هغه موږ ته پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت توضیح یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لیستونه یې نیولې وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتله چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نادراکه دي، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړي روپۍ چې زه یې مفسدې اداره بولي، هغه مفسدې ادارې راکړي وي. اوس په دا مصلح اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوي، درک نه معلومېږي، نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچیان دي، وزې بغاري وي. موږ څه وکړو؟ چېرې ولاړ شو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي دغه خو دي راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ که نه راکوئ، هغه د دوی تا دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس ته وایم. موږ مایبین یو، در بدره یو، ماسونه کابل بنک او میوند بنک کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول. دا اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین ته نه څوک کار ورکوي، در بدره خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
حکومت کی خدا طالبان
ماتماش نہ رکھے نہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګرانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان دي چې سبا ته ځوانان کېږي او دغه د خپل کورنۍ د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تر سپارل کېږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور، پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کردار ته توجه وکړي. په دغه اوسني حالاتو کې چې موږ تاسو وینو هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشینو باندې وه، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کېږي. کله چې ماشینې د ماشوم هغه اړتیا وي، حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره وړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هیڅکله دغه احساس تاسو ماشومان ته مور کوئ چې پلار مو ماشینه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر یې کوئ خو یو اندازه دوی تور کوي چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نه شي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی تور کوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې دغه د حالاتو بدلون رالی، موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت و روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولای شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید روانه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان ستاسو زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بېخي ځینې دي د کوره یې بهر نه پرېږدي، د دروازې بېخي کور کولپ دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ یې په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشې کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کور ته. نو په ټولو دغه شالات کې د دې یو تعادل پکار دی، یو بیلانس پکار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، شهر ته چې دوی د شاري ژوند ډول وویني، او دغه سي زغپل اور سره مازګر وزمه د ورځ یو ځل یاد وځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو د رواني شکنجه سي د پدې پونه سي چې زغپل دغه دایمي درېمه میاشته ماش مینه لري اخیستي، هغه څه چې موږ لوړ له هغه مو سره دی پر خلاصې دودي، او د دې سره تر څنګ تاسو مله په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه که پکات موږ تر لته ډوډۍ راورسیږي هم موږ پر هغه قناعت کوو تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم تربیه په هیوادنۍ اسلامي مینه او په خپل کلتوري او فرهنګي مینه باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی، واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي. کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې ستا دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې لوړې ژورې ستا، کله به معاش لږي، کله به ډېري، کله به د شتمني کمیږي، کله به لږیږي، کله به په اوسط حالت کې. نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند د هغه خپل درآمدو د خپل شتمنیو سره جوړي. بیا داسې یو ډول کار ورسره کوي چې دوی ته مقنع جواب هم سي، او په عین زمان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر هم ونکړي چې ولاړ دی پلار مو معاش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري، دا به نو څه رقم کوو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پوره سي. نو په ټوله کې هم دغسې یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي، ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خو د افغانستان ژوند چې دی د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډېر ژر ژر سیاسي حالات تغییرېږي او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي. اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي، یو ګوند ګټي بلې بایلي، خو هغه بنسټونو اساساتو بنیادونو پر خپل ځای. دلته ستونزه دا ده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي، د بنیادونو د تغییر سره ځپل کېږي کسان د ټولنې. بیا هغه کسان چې هغه په علمي، اکاډمیکي، تعلیمي، اداري ارګانو کې بوخت دي، او تبن چې یو واک ځي بل راځي، نو دا ورسره ځپل کېږي. نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو، خپل هوډ ونه بایلو، هم د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نورو خپلوانو سره په دې رابطه کار وکړو، تر څو هغه خپل روحیه ونه بایلو، ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو.
په ځینو کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راځي، نو مشران په وړو باندې پکارېږي، هغوی خبرې ته نه پرېږدي، حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې، حتی هغه دوی وهي.
ولا دا خو غلطه ده. اصلا په دغه سیالاتو کې وو درانه هم ده، د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده، خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او خدا خپل عادت وګرځي، تر څو خپل ځان کابو کې، خپل ځان کنټرول کې. لکه مخکې چې مویل، ماشومان ته دا روحیه ورنه کې چې کړکیچ په ټولنه کې زیات دی، کورنۍ کې زیات دی. که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې لپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړئ، تر څو دوی په پیاوړي وښایست، لا هم په دې کې تاسو نه هانس کېږئ یا نه ګناهکار کېږئ، یو یا ډېره بده به نه وي، تر څو د دوی سره سازش وکړي. داسې سازش ورسره وکړي چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نه سي، او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته، خپل درسونه ته، نور خواو ته توجه وانوړي.
تاسو څه غواړئ؟ څه ډول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځ ته سي په لوړه ساته خیم، د حکومت په ساته خیم، تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپلی سي؟
خو دغه د نن د پرون ماشومان و، د نن رهبران دي، د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي، دغه سره کار کیږي، په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي، هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي، لوړ فکر ورکول کیږي، هغه ته سالم فکر ورکول کیږي، سالم صحت ته توجه کیږي، روغتیا ته توجه کیږي، دغه فکر ته توجه کیږي. نو که چیرې موږ دغه سي له عیبونو، له ناروغیو، له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو، د سبا رهبر دی، د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ټولنې لپاره، او حتی د خپل ځان په خیر دی تمامېدلی شي. او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو، اول به دی په خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی، په کور کې به په جنگ و جنجال اختی، په ټولنه کې به اختی، حتی که د هیواد د زعامت ترادانګي او یا مشری ترادانګي یا په برخه کې مسولیت ورسپارل کیږي، په هغه کې بم د فکر کې چختای، دغه تنوبیا یو انساني بحران وای. هله د دسی ونس
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت،
افغانستان و طالبا.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبا 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پنبه کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې دمدا سراخ ټوکر کاغذ پټو یا پوړنی خولی رخچینی همداسې تلتاک او بلستن جوړتوای کورپچا یا نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه و دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاک خلک څوی
کوم بلستانو کې د وطنی پومبین څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبی لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت په اړه معلومات درکوو او د وطني پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زر په نوم هم یادیږي توشکې، پشتۍ، کوچونه، بړستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د ته ورته نور استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان څخه مو پوښتلی دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمی نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,600 هکتاره ځمکه باندې پنبه کرل شوی وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پمبه اریایي مخینه لري سرګن ډول پاوستا کې د دې نامه ترک نه معلومې خو په سانسکریټ متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پمبه د لپاره نمونه اخیستل شوی دی. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا نننه 4000 کال پخوا هم دا سټوټي پیدا شوی دی چې هغه د پمبه بلل شوی دی. خو په سرګن ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پمبه د استعمال ترکونه لیدل کیږي. حدود العالم په 303 هجری کې شاوخوا کاږي چې په ریمارو ویرات کې د پمبه کښت ریواجو او پمبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پمبه یادونه کوي. د تورته په 19 پیړۍ کې د هند شرکی کمپنۍ د افغانستان پمبه وړله. د هند افغانستان پمبه اورپات صادرول. په نړۍ کې په ټوله کې ګرمسیلو او نیمه ګرمسیلو سیمو کې پمبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغه سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دي. چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کال پمبه تولیدي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پمبه تولیدي. په ټوله کې د پمبې څخه ډیر استفاده کیږي. په نړۍ کې د لویانو، کوچنیانو کالیو، جامې، دمداسې راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولی، رخچینی، همداسې تلتاکو، برستن، جورتوای، کورپچا یا نالی، توشکی، جرابی، انګیاوی، زرپرینی، داسې ځانوچونی او لاسوچونی، پړی، ورسی، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزی، دا ټول د پمبې څخه جوړیږي. دا د ول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پمبه هم راوتلې دي یا جوړ شوې دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پمبه لري، مصنوعي پمبه کله هم نشي لرلای.
د وطني مالوچو د ارزښت پاړه محمد زمان چې په کلی کې پمبه کری، وایي چې له هر پلاوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پمبه نه چې موږ په خپل پټو کې کرو، تنه توشکی جوړو، بلستنې تنه جوړو، امدارنګ بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شایانو کې استعمالیږي. خو د وطني پمبه کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کم بلستنو کې د وطني پمبې څخه استفاده شوی، ډیر ګرمي وي په ژمي کې، ډیر خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې ان کاری ګم ډیر او خرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجې خده.
مالوچیا پمبا سره لدی چې د انساني ژوند ډیر اړتیاوي پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خکول منظره جوړ کړی وي. بیا محمد زمان چې هر کال پمبکری وای چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول چې یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې په اوبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګي پکې سوځیدل نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کاری اول ورته وار پټېړول کېږي. دا غینه روسته به پکې پاد پمبې تخم شیندل کېږي، د پمبې د تخم د شیندل کېدل نه روسته به اړول کېږي. دا غې د پاسه به واریږي یعنی مالکیږي. مالکی دون روسته تقریبا 4 یا 15 میاشتې روسته حاصل تر رسیدي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې د اندازه 3-4 نفر زنانی چې هغه په مزدوري راټولای، یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، به راټولول کیږي. چې خطو خومي شپګواري و اته واري راټولول کیږي، او چې کمزورې تخمي ناغه کمی 15 شپګواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښتو کې تر ډیر وخت پورې ځان نکلا کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نظمنګه په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پختې نه بستره ورته جوړوي.
بازار کې درې ډوله وطني مولچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500 وسو او 1500 ترسيږي. دا وژن په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د واد په هیله مو په الله سپورو. د خدای په امان.
خوځه